السلام علیکم د مخام شپږ بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د ورستې دوه خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره يم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې ورسمشر کرزی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوزی د کورنیو چرو د وزارت د سرپرست په توګه ګمار لیدي مدني ټولنه تر اوسه نه د توانې د چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټې ته خپل واحد استازی معرفي کړي نور مهمو تحولاتو پر هم رپورټونه اوري خو په سر کې له احمد تکل څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم په فایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د هغو اوو تنو پولیسو مړی موندل شوي چې ویل کېږي طالبانو برمته کړي وو د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د افغان کډوالو د ویزو د تمدید په اړه د خبرو لپاره ایران ته ولاړ شي او د هند په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر وایي د سختو جرمونو د کم عمره عاملانو د سزا زیاتولو لایحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي بشپړ خبرونه افغان چارواکي وایي چې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د هغو اوو تنو پولیسو مړی موندل شوي چې ویل کېږي طالبانو برمته کړي وو د غزنی مرستیال ولی محمد علي احمدي وایي د دې سرتیرو ځینې خپلو کورونو ته د رخصتۍ په وخت کې تښتول شوي احمدي زیاته کړه د مړیو له جسدونو ښکاري چې شکنجه شوي وو د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو احمدي د وژنو پړه پر طالبانو واچوله طالبانو له دې مخکې هم هغه کسان په نښه کړي دي چې په حکومت کې کار کوي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې نن غرمه د والی دفتر ته مخامخ په پښتونستان واټ کې د جلال آباد د ښاروال پر موټر چاودنه وشوه د ننګرهار د والی وایاند احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته ویل چې په دې چاودنه کې یو تن ټپي شوی او نور چاته زیان نه دی اوښتی عبدالضیا وویل د چاودنې په وخت کې ښاروال لالا کاکړ په موټر کې نه و په عین حال کې په پروان ولایت کې چارواکو په یوه چاودنه کې د قانونو د استخراج د یوې خصوصي کمپنۍ د اتو کارکوونکو د مړینې خبر ورکړی په بګرام ولسوالۍ کې په دې پیښه کې څلور نور کسان ټپیان هم دي د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پام کې ده د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر په روانونه کې ایران ته سفر وکړي د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې جماهر انوري به په تهران کې د افغان کډوالو د کاري ویزو د تمدید په اړه له چارواکو سره خبري وکړي
مو امیدوار هستیم چې به یو نتیجه مثبت با مقامات جمهوری اسلامي
هله منیو چې په دې اړه به له ایراني چارواکو سره یو مثبت نتیجه ته ورسیږو څو د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید شي د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان استنبول میاشتي له 15 نیټې وروسته هغه افغان کډوال چې ویزه ختمي شوی له ایران وباسي د پاکستان د پاوز درې سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې په یو چاودنه کې وژل شول پوزي چارواکي وایي چې میران شاه ته نږدې د سړک د غاړې یوې بمی چاودنې درې پوزیان وژل او لس نور یې ټپیان کړل چاودنه هغه مهال وشوه چې د نږدې شلو موټرو په ګډون پوزي کاروان لسی میتیرید شمالي وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې ګمان کیږي د طالبانو او القاعده شبکې د وسلوالو مرکزونه په پکې وي د شنبه پر ورځ په هیڅوخېلو سیمه کې د بي پيلوټ الوتکو یوې حمله څلور مشکوک وسلوال وژل د نړۍ ځینو مشرانو د ولسمشر باراک اوباما د دې اعلان په وړاندې چې وایي له کانګرس څخه به د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي اقدام غوښتنه وکړي رسمي غبرګون ښودلی د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی وویل د دې حکومت به په کانګرس کې په دې اړه بحثونه له نږدې وڅاري د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو پر اوباما له دې قبل انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان یې له پامه غورځولی په مسکو کې د پارلمان یا دوما د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر الکسی پوشکوف په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې اوباما کانګرس ته ځکه مخه وکړه چې لږ تر لږه جګړې ته مشروعیت ورکړي د سوریې صدر اعظم وایل الحلقي وویل د سوریې پوځ د امریکا د هر راز اقدام په وړاندې ځواب ته بشپړ چمتووالی لري او د ایران د سپاه پاسداران د ځواک مشر محمد علي جعفري وویل که څوک فکر کوي چې پوځي اقدام به د سوریې په سرحداتو کې محدود پاتې شي نو دا به یو خیال وي د هند په پارلمان کې د اپوزیسیون مشر وایي چې د سختو جرمونو د کم عمر عاملانو د سزا زیاتولو لایحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي سوشما سوراج دا بیان یو ورځ وروسته له هغه ورکوي چې پرون د نوې ډیلی یوې محکمې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر یوې درویشت کلنې محصلې د جنسي تیری او قتل په قضیه کې یو زلمي ته د درې کاله حبس سزا اعلان کړه دا زلمی بچی د جرم د ترسره کولو پر مهال 19 کلن و پر تیرو اتو میاشتو سربیره نورې نږدې 28 میاشتې د کم عمره ظلمو د توقيف په یو مرکز کې په حبس کې تیر کړي. د اپوزیسیون یوې بلې سیاستوالې وویل چې دا زلمی باید اعدام شوی وای او ژمنه یې وکړه چې د حبس د پرونۍ پرېکړې په وړاندې به اپیل وکړي. د عراق په شمال ختیځ کې د تبعیدي ایرانیانو د استوګنې په یو کمپ کې د نښتو او چاودنو راپور ورکړل شوی. عراقي چارواکي د ایراني کډوالو ادعا چې د پیښې تلفات 40 کسان خیردوي او وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. په دې کمپ کې د تشدد د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د عراق د صدر اعظم یو ویاند ویل چې نښته د ایراني کډوالو د خپل منځي اختلاف په نتیجه کې رامنځته شوې او عراقي ځواکونه لاس نه پکې لري. د ایران د مجاهدین خلق شاوخوا 100 غړي د دیاله ولایت په دې کمپ کې استوګنه لري. د یو بل خبر لمخې ملګرو ملتونو ویلي چې په 13 اگست میاشت کې په عراق کې د تشدد په پیښو کې لا 200 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور چې نن خپور شو تاییدوي چې که څه هم د اگست د میاشتې تلفات د جولای تر میاشتې یو څه کم و، خو په عراق کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې پیل شوی تشدد لا هم دوام لري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی په استانبول کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل دی. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. مدني ټولنه تر اوسه نه د توانیدلې چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیو د غوراوي کمیټې ته خپل واحد استازی معرفي کړي. د کابل کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلونکو خپل اعتصاب ختم کړ.
که دا مشکلات مرفوع نسول بیا به هم موږ د افغانستان د مسیرانو سپینګیرو په مشوره بیا به یو د حل لاره وکړو.
د سترې محکمې مسؤلان په یو شمېر ولایتونو کې د خزینه قاضیانو پر وړاندې د خنډونو د موجودیت له امله اندېښنه څرګندوي. په بلخ کې د روسیو امنیتي پیښو او دغلته د امنیتي ځواکونو د ستاینې رپورټ لرو او د نړۍ په اړه هم اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکه. د غراس خاغلی کرزی په یو جلا فرمان کې د کابل امنی قومندان ایوب سالنګي د کورنیو چارو د وزارت امنیتی مرستیال ټاکل دی. خاغلی داوودزی په داسې حال کې چې د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکل کیږي، په دې ورسیو کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې خی نوموړی د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو احتمالي کاندید اوسي. قسیم سولمل په رپورټ لري.
د وزیرانو شورا دارالانشاء او د چارو اداره وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د کورنیو چارو د وزارت سرپرست په توګه ټاکل شوی او ډیر ژر به د کاندید وزیر په توګه د باور رای اخیستل لپاره ولسی جرګې ته هم ورپیژندل سي. د دې ادارې ویاند رفی فردوس د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس حامد کرزی د پریکړه د هیواد د امنیتي چارو د لاشه تنظیمولو په هدف کړې ده. نوموړي د غرض ویل چې جمهور ریاست په بل فرمان کې د کابل امنیت قومندان ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لوی امنیتي موین په توګه ټاکلی دی.
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداگانه ولسمشر په جلا احکام کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی د کورونی چار وزارت سرپرست او کاندید په توګه ټاکل دي او د کابل اوسنۍ امنیت قومندان جنرال محمد ایوب سالنګي د کورونی چار وزارت د لوی امنیتي مرستیال په توګه ټاکل دي.
وزارت امور داخله
تعیین کردند. د جمهور ریاست چارواکو دانه دی ویلي چې د کورونی چار وزارت په خوانی سرپرست جنرال مشتبه پتنګ به ورسته لدې صدند پر مخوړي. شغلې پتنګ څونی مخکې د ولسی جرګې لخوا سلب صلاحیت سو. د ادا کړې و چې په ولسی جرګې کې پراخ دری فساد موجود دی. عمر داوودزی په داسې حال کې د کورونی چار وزارت د سرپرست په توګه ټاکل کیږي چې په روسي کې د افغانستان د جمهور ریاست لپاره د نوموړي د احتمالي کاندیداتوري راپور خبر وسول. شغلې داوودزی شاوخوا دواونی مخکې لازادي رډو سره په مرکه کې دا خبر رد یا تایید نکړه او ویلی و چې دای په یوې داسې لوی مجمع پورې تړلې دی چې مشرې جمهور رئیس کرزی کوي. نوموړی همدارنګه ویلی و چې په راتلونکو ورځو کې به په دې اړه نور وضاحت رامنځته سي. عمر داوودزی مخکې تر دې چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر وټاکل سي، د جمهور رئیس حامد کرزی د دفتر رئیس وو. د یادول وړ ده چې جمهور رئیس کرزی د شنبه په ورځ د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم د ملي امنیت د سرپرست په توګه وټاکه.
دا قسیم سولمل پر رپورٹ کې موردل چې ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل دي. دا چې آیا د دې پوسټ لپاره داوځه مناسب شخص دی او کڅنګ ځینې پوزي چارو کارپوهان وایي چې د دې پوسټ لپاره باید دغه شخص ټاکل شوی چې هغه په پوزي یا پولیسي برخه کې تجربه لرلای. همداشبه د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړي مېرمن شکریا بارکزی را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. مېرمن بارکزی د سیاسي د پوزي کتونکو د خبره تاسو څومره تاییدوي چې د دې پوسټ لپاره داسې یو کس وي په داسې حالاتو کې چې امنیتي وضعیت په اکثر ولایتونو کې خراب دی چې هغه پوزي تجربه درلوده؟
زه فکر کوم چې کوم باندې شول سپیشل کړي د وزارت داخلي لپاره په اول قدم کې وزارت داخله اول خو خپل متاثرین چې ولې یو پولیس ول شکایت یو کال لپاره په وزارت کې پاتې شي، خیر د کوم خاص ډلې ته په لاره استازیتوب نه کوله، مګر بیا هم مسلکي چړي. دویم، افغانستان د انتخاباتو په درشل کې دی، افغانستان د امنیتی مسولیتونو د انتقال مواجهه او افغانستان په اوسنۍ شرایط کې یعنی ټول مسولیت باید خپل افغان ځواکونه ونیسي. او که چېرته تاسو د محترم داوودزی بګراوند لکه پاملرنه وکړئ، که کله هم په نظامي برخه کې کار نه ده کړی، یا یې وظیفه د ډیپلوماټ په صفت باندې وه او یا هم د ولسمشرۍ د دفتر په صفت باندې. زه فکر کوم چې داسې وخت کې افغانستان اول یو کس ته ضرورت درلوده چې په خپل نظامي منیجمنت کې کافي تجربه یې درلودله. دویم، ستره پوښتنه دا ده چې داوودزی ایران او پاکستان سره، د ایران سره د دوی دفتر په وخت کې مستقیم د ایران پیسې دي ترلاسه کولې د ولسمشرۍ معنی د خرڅ او نورو مصارفو لپاره، او د پاکستان سره هم ویل کېږي چې د دوی ډېر ښه نیک علایق او تعلقات وو. او بل سوال هم دا دی چې ولې ولسمشر کرزي د پاکستان د تګ نه وروسته چې د دوی په اند ډېر لاسته راوړنې درلودلې دغه تغییري او تبدیلي راوکړله؟ آیا بل کوم سیاسي پلان دوی مخکې لري؟ آیا دوی دا غواړي چې وضع او امنیت یو بحران ته ورسیږي او د انتخاباتو دپاره کوم بل الټرنیټیو پیدا کړي؟ او یا هم که چېرته د یو مشخص ټیم یا سیاسي هدف لپاره دغه نوماندي ترسره شوي، نه فکر کوم چې وخت هم ناوخته وو او اقدام هم پر ځای اقدام نه وو او
مېرمن بارکزی
سر باندې
لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی داسې اوازې وی اویل کېدل چې دراتونکو ولسمشر انتخاباتو لپاره داوځه یو له احتمالي کاندیدانو څخه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل چې کېدې سیاسي اړخ لري، آیا دا به دراتونکو انتخاباتو پورې کوم اړخ لري دغه موضوع د ټاکل دی او کال لپاره، یعنی ځینې کتونکو وی چې کېدې شي د شهرت لپاره د تور کړی وی دا پوسټ په افغانستان کې اوسېږي او معلوم وي په سیاسي صحنه کې؟
په دې باندې ډېر ډاډ نه لرم چې دغه وروستۍ ټاکنې د داوودزی د راتلونکي انتخابات ولسمشري انتخاباتو لپاره چې د هغه اقدام معنی شي یو کاري، ځکه چې که چېرته هغه دا نیت ولري خو خیر خپل وظیفې نه هم استعفا ورکړی شي. او دا په دې معنا باندې هم نه ده کوم خلک څه غواړي راتلونکي انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي او خپل پروګرامونه کمپاینونه مخته وزي که د دې سبق لپاره بیا د وزارتخانې چوکۍ په پام کې نیسي. دا فکر نه کوم چې یو مثبت عمل او یو سالم منظم سیاسي اقدام وي. زه خپله فکر کوم چې په عمومي ډول باندې متاسفانه سیاسي فضا په افغانستان کې او د دې تر څنګ د امنیتي فضا پاتله باندې زما اندېښنه ډېره ده. که چېرته دا تازه د داوودزی نوماندې وزارت داخلې لپاره د دې لپاره یې چې طالبانو سره روغې جوړې وسي او کوم ولایتونه چې پاکستان غوښتل چې د طالبانو تر ولکې لاندې شي او هغه نن په بل شکل باندې د افغانستان د تجزیې او تقسیم او طالبانو ته په سیاسي قوت کې ځای ورکول او یا هم هغوی لپاره مشخص سیاسي افغانستان جغرافیا په پام کې نیول د هغوی دپاره، زه فکر کوم دا به هم یو ستر ملي تاریخي خیانت وي چې د افغانستان د خلکو سره کېږي. او که چېرته انتخابات شي، زه فکر کوم چې ولسمشر کرزی او نور ټول د افغانستان خلک باید په دې باندې قانع شي او ځان پوه کړي چې دوی حد اکثر تنها کولی شي درې میاشتې انتخابات وځنډوي. که چېرته کوم نظام سیاسي نظام په افغانستان کې بغیر له انتخاباتو نه پاتې شي، اول په دې باندې ځان پوه کړي چې نظامي کودتا به ورباندې وشي. دویم، دی باندې هم ځان پوه کړي چې ټول مرستې چې د افغانستان هېواد سره کېږي هغه به په ټپه ودرېږي.
ډېر زیاته ونه دوستانو، په ولسي جرګه کې د دفاعي کمیسون غړي شکریا بارکزی و چې په کابل کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوزی د نوي مقرره پړه چې ولسمشر کرزی په کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکلې، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې هیڅ بهرنی هیواد حق نه لري چې د افغان حکومت له موافقې پرته د ایساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا پریکړه وروسته لاغې شو چې اوکراین، مونټینګرو او کروشیا ځواکونه پرته له مشورې د افغان دولت څخه په ایساف ځواکونو کې شامل شوي دي. په اړه معصوم میوند له کابل سټوډیو څخه وروسته حال درکوي.
بلې مراد، څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د امنیت شورا نن تر غرمې مخکې چې خپل غونډه د ولسمشر افغان ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ باندې جوړه کړې وه، د نور بیلابیلو مسایلو ترڅنګ باندې پر دې باندې بحث کړی دی چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د افغان دولت له مشورې پرته یا د افغان حکومت له اجازې پرته څخه د ایساف په چوکاټ کې، د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته خپل عسكر راوړيږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ورسته تر هغه دا پریکړه کړې ده چې په دې ورستي کې کروشیا شاوخوا 150 سرتیر افغانستان ته د ایساف په چوکاټ، د ایساف کمانډانی په چوکاټ کې افغانستان ته ولېږل، او په امنیت شورا کې د اوکراین، مونټینګرو او کروشیا د دغو عسکرو د راتک په اړه باندې بحث وې دي، خبرې باندې سوې دي. نو لا تر دې وخت پورې چې ستاسو خبرې کو ډیر جزئیات لاس نه دی راغلي، خو دا ورسته معلومه چې افغان حکومت به د دې کار لپاره څه کوي، آیا بیرته به کروشیا یا هغه عسكر چې د ایساف چوکاټ کې افغانستان ته راځي د غوسر به خبرې کیږي، خو بیرته لیږل کیږي، خو لا هم په دې اړه باندې ډېر جزئیات نه جوړ کول سوي. بله،
آیا د ایساف له خوا په دې اړه څه ویل شوی تر اوسه، که څه هم وخت دی؟
د ارګ مانی څخه چې دغه خبر تر اوسه پورې تر ازادي رادیو پر رسیدلې دي، تر دغه لازی پورې دا خبر تازه دي، ډیر نوې دي، او تر دغه لازی پورې لا هم د ایساف د چارواکو نظر نه دی راخستي. ممکن ایساف هم خپل نظر ولري، خو دا به وروسته د نظر څرګندېږي، او موږ به هم کوشش کوو چې د ایساف د قومندانۍ د چارواکو نظر هم راواخلو. په دې اړه
ډېر زیاته مننه دوستانو. د ارګ د ملي امنیت د شورا د پریکړې په اړه مو د معصوم میوند معلومات اوریدل چې پریکړه کړې هیڅ بهرنی هیواد حق نه لري د افغانستان د حکومت له مشورې او موافقې پرته په افغانستان کې پایساف ځواکونو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
مدني ټولنه تر اوسه نه د توانیدل چې د افغانستان د شکایتونو د کمیسون د غړو د غوراوي کمیټې ته خپل واحد استازي معرفي کړي. د دې کمیټې غړو د یکشنبه پر ورځ ویل کچیر د دوشنبه تر سهار مدني ټولنه خپل استازي معرفي نکړي، نو په غیاب کې به دا کمیټه خپل کار پیل کړي. دا چې ولې د مدني ټولنې اورګانونو په دې مسأله کې پاتې راغلي او اصلي ستونزه پڅ کې ده، په دې اړه نسیم شفق د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مسلټ لوان فهیم نعیمی سره خبرې کړې دي.
ولې مدني ټولنې یا د مدني ټولنې اورګانونه نشي کولای چې یو واحد استازي معرفي کړي د غوراوي کمیټې ته؟ علت څه دی؟
متاسفانه بعضي مخالفتونه وو په مدني ټولنه کې، نو د دې لپاره چې په غوراوي کمیټه کې د مدني ټولنې څوکۍ همداسې پاتې نشي، خالي پاتې نشي، نو نن فیفا دا تصمیم ونیو چې د دې مسلې نه صرف نظر وکړي، او نادر نادري صاحب چې د فیفا مشر دی صرف نظر وکړي کاندیداتورینه اوس د فیفا د خوانڅوک نشته، او اله کو چې دا زمينه مسایل شي تر سبا پورې مدني ټولنه سره یوځای شي او یو بل کس معرفي تر څو چې د مدني ټولنې هغه څوکۍ ترلاسه شي او د غوراوي کمیټې کارونه خپل مشروعیت ترلاسه کړي.
بله نعیمی صاحب، مدني ټولنې مخکې ځل هم په دې باندې ونه توانید چې یو واحد استازي معرفي کړي د غوراوي کمیټې ته، او د دوی له استازي څخه پرته د غوراوي کمیټې وویشتنه جمهور رئیس ته معرفي کړل تر څو د انتخاباتو کمیسیون ته هغوی انتخاب شي د جمهور رئیس لخوا. مدني ټولنې هر وخت په نورو اورګانونو باندې انتقادونه کوي، خو کله چې د خپل ګټې خبرې راسي بیا دوی ته نشي کولای چې خپل استازي استازی حتی یو واحد استازی معرفي کړي، ولې علت په څه کې ده؟ یعنی هر یو من دی
مدني ټولنه یو سازمان نه دی په افغانستان کې. اصل خبره دا ده چې ډېر زیات سازمان نه دي په افغانستان کې، او دا ټول د مدني ټولنې غړي دي، د حقوقي لحاظه ټول مساوي دي. نو دلته زه فکر نه کوم داسې امکان وي چې مثلا ټول په یو مسأله سلا شي. دا یو طبیعي خبره او د اختلاف نظر د دې په ترمنځ کې شته.
نعیمی صاحب وبخی، نعیمی صاحب مخکې ځل هم تاسو یعنی مدني ټولنې د غوراوي کمیټې ته استازی وړاندې نه کړ یا معرفي نه کړ، دا ځل هم کچېرې همداسې سي او تر سبا پورې دوی یو موافقې ته ونه رسیږي او واحد استازی معرفي نه کړي، دغه ملامتي به د چا په غاړه وي؟ په داسې حال کې چې هغه شپږ غړي لري دغه د غوراوي کمیټه، او یو غړی نه کېدای سي پرېکړو باندې انتقادونه وسی، په هغه صورت کې به ملامتي د چا په غاړه؟ ځکه د غوراوي د کمیټې غړي مسلم یار نن وویل چې دا ملامتي به د مدني ټولنې پر غاړه.
نه نه نه، زه فکر نه کوم چې دا ملامتي به د مدني ټولنې پر غاړه.
نعیمی صاحب، کدا ځل هم تاسو استاذي واحد معرفي نسی، په یو لنډه جمله کې ملامتي به د چا په غاړه؟
زه فکر کوم ملامتي د غوراوي کمیټې غړو د دې پر شغې باید وګوري چې مثلا کچيري دوه درې کاندیدان دي، کوم یو ډیر رائے لري، کوم یو ډیر حمایت لري.
و امر دل چې مدني ټولنه تر اوسه نه د توانې دل چې انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړو د غوراوي کمیټې د خپل واحد استازي معرفي کړي. په دې اړه مودي فیفا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د وان فهم نعیمی څرګندونه ووریده. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د کابل، کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلونکو خپل احتساب ختم کړ. دوی په دې لارو د عملی لعمله کار درول، خو اوس وایي چې د دولتي چارواکو د دې لارو د امنیت ټینګولو په اړه ورسره شمنې کړې دي. موټر چلونکي وایي چې د کابل هرات پر لوی لارو د غلو ترڅنګ پولیس هم دوی زوروي او پیسې ترې اخلي. معصوم میوند او د موضوع تفصیل.
د کابل، کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو موټر چلونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین خبرداري ورکوي چې که ستونزې پر اشتیا حل نسوي بیرته خپل موټر نه ودروي او احتساب پیل کړي. موټر چلونکو د یک شنبه په سهار وروسته تر هغه خپل کاري احتساب ختم کړ چې اړوند دولتي مسؤلین ورسره د دوی د ستونزو د حل ژمنې وکړي. د دغو شرکتونو د مسؤلینو له ډلې د احمدشاه بابا د ترانسپورټ شرکت سلاکار سلیمان ازادي راډیو ته وویل که ستونزې حل نسي بیرته به احتساب پیل کړي.
کدا مشکلات مرفون نسول او وجود دې سینما غاګولس مشر صاحب وورید، بیا به هم موږ د افغانستان د مسیرانو سپینګیرو په مشوره مشرانو مشران بکینو، د ترانسپورټو مشران بکینو، لغو سره به مشوره کوو او بیا به یوه د حل لار ورته لټو. بعضی جوړ کې د ریورانو سره په پوسټو کې له پولیسو نه طرف لګ زورول کیږي، په ناقه زوري بیا غوښتنه د پیسو تری کوي.
د کابل، کندهار او کندهار هرات پر لوی لارو د دوو ورځو لپاره موټر چلونکو تګ راتګ ونه کړ. دوی شکایت کوي چې د دې لارې په بیلابیلو ځایونو کې غله دریږي او په وروستیو څو میاشتو کې په لسکونو کسان مړه او ټپیان کړي. موټر چلونکي همدارنګ ځینې پولیس هم د نامنوي عاملین بولي.
زما نوم نثار ده، د ټونس فیما شرکت ډرایور یم. د هرات په لوی لار باندې پرونی د احمد شاه ابدالي په شرکت کې دوه مړه کړي دي. بل ورځ یې ستل نه پر موږ له دولت څخه دا تقاضا لرو چې موټر د لوی لارې امنیت راو جوړ دي. موږ حساب سر په غلو په خاطر ده، په دې خاطر ده سپل سل متر کې پوسټوي او ما ویني ته پولیس ته د مامونې ته ته ما ویني او دماغه غوناره ناروي ما ته ورونه خوندې وسل کېږي او ته دماغه ور په ما باندې نه کړ.
د کابل، کندهار او کندهار هرات لوی لار په افغانستان کې ځکه مهمې بلل کېږي چې ډېر نور ولایتونه سره تړي او د تګ راتګ او اکمالاتو لپاره هم کار ځنې اخیستل کېږي. د کورنیو چارو وزارت هم پر دغو لارو د ستونزو تادوي او وایي د هواري لپاره کار کوي. د دې وزارت د وجان مرسیال نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو لارو یې د ملي پولیس څو تنه افسران هم په دندو کې د بېغوري په تور له دندو ګوښه کړي دي.
وزارت امور داخله در طی دو هفته پیش چند تنه
د کورنیو چارو وزارت په تیرو دوه اونۍ کې څو تنه پولیس چې پر دې لوی لارې کار کاوه د کمکارۍ یا په سمه توګه د دندې د نه ترسره کولو په خاطر له دندو ګوښه کړل. موږ جدي څارنه کوو او زموږ هڅه دا ده چې ژر تر ژره د دې لارې په نورو سیمو کې هم که کوم امنیتي ستونزه ولري مسؤلین یې برطرفه کړو.
خو دا لومړی وار نه دی چې د کابل، کندهار او کندهار هرات د لارو مسافر او موټر چلونکي له غلو، ناامنیو او جګړو څخه شکایت کوي، بلکې تر دې پخوا هم داسې شکایتونه سوي او دولتي چارواکو یې د حل ژمنې کړي. معلومه نه ده چې دا ځل به افغان دولت د دغو مهمو لارو د امنیت لپاره له کومو لارو چارو کار واخلي چې امنیت یې ورسره سم سي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. په بلخ کې د امنیتي ارګانونو افسران د کورنیو چارو وزارت لخوا د ډاډمن امنیت تامینولو او ښه امنیتي چارو ترسره کولو په خاطر په مډالونو وویاړل شول. د موضوع په اړه له مزار شریف څخه مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزارت د پالیسی جوړونې مرستیال جمال ناصر صدیقی شمال ولایتونو ته په خپل سفر کې د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د مختلفو امنیتي څانګو افسرانو ته چې په بلخ کې د ښه امنیت تامینولو او د سولې حفاظت رامنځته کولو په برخه کې هلې ځلې کړې وې، مکافات ورکړل او په مډالونو یې وویاړل.
سمنوال عبدالرزاق قادری امیر امنیت قمندانۍ امنیت ولایت بلخ په خاطر گرفتن مډال حاضر است.
په مزار شریف کې د ښار اوسیدونکو افغان ملي پولیسو د دوی لامشانو لخوا ستایل او مډال ورکونه د امنیت د لا ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو تشویق ولي او وایي چې په دې کار سره دوی لا روحي اخلي. په دې اړه جاوید د مظاهر اوسیدونکو داسې وایي:
مډالونه ورکړي، ساین لیکونه ورکړل سي، تشویق سي بیلابیلو لارونه، دا پولیس هم تشویقیږي، خلک هم تشویقیږي، له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته هم زیاتیږي. په همدې ډول باندې کنه
د کورنیو چارو وزارت مرسال ښاغلي ناصر چې د بلخ ولایت په امنیت قمندانۍ کې مطبوعاتي کانفرنس ته خبرې کولې، نو وړي هم وایي چې د پخوا په پرتله په شمال کې د امنیتي حالاتو د ښه کېدو تر څنګ لا هم په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر مخ یو لړخندونه موجود دي. لومړی دا چې امنیتي ننګونې موجودې دي او په امنیتي ستونزو کې موږ په سرحدي ځواکونو کې ولیدل هلته د پرسونل کافي نشتون موجود دی. 2400 کیلومترو په حدودو کې د سرحد ساتنه کوي او د 4000 په شاوخوا کې پرسونل لري چې دا دقیقا کافي نه دي. په شمالي ولایتونو کې د امنیتي ننګونو د منلو ترڅنګ ښاغلي ناصر وویل چې دوی ډېره هڅه کوي چې دا تهدیدات او ستونزې خپل ټیټ حد ته راکته کړي او اوس حال هم د شمال په مختلفو سیمو کې د پولیسو د محاربوي ځواک او تجهیز لپاره کار روان دی او د پولیسو بهرني ملاتړ کوونکي په دې برخه کې زموږ سره اوګه پر اوګه کار کوي. هغه وویل چې په دې وروستیو کې د روسیې هیواد هم له افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په خاطر خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغه وایي چې دوی سره ژمنه شوې چې امنیتي کښتۍ به ورکړل شي چې د امو دریا په اوږدو کې د امنیت پټینګولو کې ورنه ګټه واخلي.
مو
تلاش مو باید چې د شمال لا پولیسو څخه د ډیرو تجهیزاتو په ترلودلو سره خپل ملاتړ وکړو او ډیر سرحدي تجهیزات دوی ته ورکړل شي. موږ په دې اړه د افغاني امنیتي ځواکونو لا بهرني ملاتړیو له هغه جمله لا روسي سره هم خبرې کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وویل چې په شمال کې د امنیتي ارګانونو په پیاوړي کېدو سره د امنیتي ارګانونو لخوا په خپلواکه توګه د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات روان دي. مجیب رحمان حبیب سای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د قبا په نامه یو اسلامي بنسټ د مصر د الازهر پوهنتون په مرسته په افغانستان کې د واحد دینی نصاب د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دې بنسټ غړو په کابل کې یو ورکشاپ کې ویل چې اوسمهال د افغانستان په بیلابیلو دینی مدرسو کې مختلف نصابونه عملی کیږي. د پوهنې وزارت قسم دا مني چې په شمیر خصوصي دینی مدرسو کې بیلابیل نصابونه تدریس کیږي، خو وایي چې دوی توانېدلي د دې مدرسو لپاره یو واحد نصاب وټاکي. قسم سولمل په ریپورت لري.
د دې ورکشاپ ګډونوالو د افغانستان په دینی مدرسو کې د واحد دینی نصاب نه موجودیت د اندېښنې وړ وباله. د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د قبا په نامه د اسلامي بنسټ او په کابل کې د مثل د سفارت په همکارۍ یو ورکشاپ جوړ شو څو د افغانستان په دینی مدرسو کې د واحد دینی نصاب د جوړولو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه جوړې شوې غونډه کې له ټول افغانستان څخه د دینی عالمانو په ګډون د مصر د الازهر پوهنتون یو شمېر دینی عالمانو هم برخه درلوده. د قبا اسلامي بنسټ یو غړي رحیم الله حنفي ازادي راډیو ته
قبا اصلاحی بنسټ کوشش کوي ترڅو د افغانستان په سطح باندې یو واحد اسلامي تعلیمي نصاب جوړ کړي ترڅو دغه تعلیمي نصاب د افغانستان په ټولو خصوصي مدارسو کې تطبیق سي، پلی سي او لغنه ګټه پورته کړي.
نوموړی دغه زیاته کړه چې دوی کوشش کوي څو د افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ هماهنګي رامنځته کړي او دغه راز د دینی مراکزو له لارې د اداري او اخلاقي فساد پر ضد مبارزه وکړي. اخو د پوهنې وزارت هم دا مني چې اوسمهال د افغانستان په دینی مدرسو کې بیلابیل نصابونه تدریس کیږي، خو د دې وزارت مسؤلین پر دې ټینګار کوي چې دوی توانېدلې دغه دینی مدرسو ته یو واحد درسي سیستم وټاکي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا زر دینی مدرسې، دارالحفاظونه، دارالعلومونه او نور دینی مراکز ته چې شدونیم لکه زده کوونکي دینی زده کړې کوي. د دې وزارت مسؤلین هم دراز وایي چې دوی د دینی علومو یو نصاب رامنځته کړی او ډېر ژر به په ټولو دینی مدرسو کې عملي کړي. د پوهنې وزارت مطبوعاتي مسؤل کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د وزارت په ټولو دولتي او خصوصي دینی مدرسو کې د واحد نصاب د ټاکلو لپاره کار کړی دی.
د افغانستان د خلکو د جهاد لبریالیتوب وروسته خصوصي مدرسې هم په ډیرو ولایتونو کې رامنځته شولې چې دغه خصوصي مدرسو کې تر ډیره پورې همدا د دیوبند یا هم د حقانی مدرسې چې دوه مهم اسلامي مرکزونه دي په حنفي فقه کې د دغه نصاب ورته تدریسې ده. خو د دوی د نصاب په توحید کې موږ له تیرو کلونو نه کار کړی او باندې نصاب مو ورته منظم کړی.
په وروستۍ کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولسوالۍ کې په دینی مدرسو کې د پاکستان درسي نصاب پلی کیږي، خو د پوهنې وزارت دا راپورونه بې اساسه بلل. اوس مهال زرګونه افغان زده کوونکي په بیلابیلو اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په دیني مدرسو کې زده کړې کوي. کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په ځینې دیني مدرسو کې د دیني زده کړو پر ځای زده کوونکو ته د افراطیت او سخت دریځۍ درسونه ورکول کېږي.